افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونه کې ویل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت شونی ده چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر که دست مهم خبرون سرتی که در روزگان چرواکو پای گیزاب ولسوالی که در سلویشتو طلب وسلوالو در بجال که دو خبر ور کرده. در تاجکستان امنیتی چرواکو های حق شلطنه برید کون که چی ده هیوات پریوی سرحدی پوسته برید کرده تا افغانستان در کندوز ولد لقلعه زال ولسوالی خبر غلیده او ایران پا فوردو اتمی بطهی که در یورانیم و گازو ورگرده دل پایل کرده. در خبرون تفصیل د روزګان چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د څلوېشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د گیزاب په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغو وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د گیزاب د شمال خواته یو سیند دی، د کشتۍ په واسطه راغلي وو چې یو تهاجمي حمله په زمنګ په پوستو باندې انجام کړي، نو نتیجه کې زمنګ وسواو یا قطه البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی برید تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسې البته ترپیان او نورې باقیمانده یې وژل شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په گیزاب کې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. بلخوا له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلی چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل سوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د بلخ د چهاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چهاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلام الدین وژل سوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوي دي. چهاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یوه له ناامنو ولسوالۍ ګڼل کېږي. د تاجکستان امنیتی چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي دي. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر هم وژل دي. تاجکستان د ملي امنیت کمیټې زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې 15 مخ پټي برید کوونکي وژل سوي دي او 15 نورې ژوندې نیول سوي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې د بریدګرۍ ډلې څلور موټر حمله منځ وړل سوي دي. دا پېښه تیر ماښام پر 3 بجو سوي ده. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. داعش وسلوالو هم تر اوسه نه دي منلی چې دا برید دوی کړی وي. زموږ اخلاص زده ډیوري. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او غازو ورګډېدل پیل کړل. سیمیز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې حضور لري او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ دمخه ویلي چې په یو زرو څلوېشتو سنتریفیژونو کې به د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل سي. د هغه ترمځکې لاندې تاسیسات چې د اټومي تړون له مخې د یورانیم د بډاینې چارې پکښې منع سوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به یې فشارونه تر هغو دوام وکړي چې هغه هیواد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران په هرمزګان ولایت کې زورور زلزله سوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د زلزلې شدت 5.4 درجې و. تر اوسه د ځانی او مالي زیان په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د اروپایي مدیترانې د زلزلې د ارزونې مرکز بیا د زلزلې شدت 5.5 درجې ښودلې. د نن سهار د زلزلې مرکز د بندر عباس په 160 کیلومتري سیمه کې و. ایران کله ناکله د ویجاړونکو زلزلو شاهد وي. په 2003 کال کې د بم تاریخي ښار په 6.5 درجې زلزلې کې د هغه ښار 6 کسان ووژل سول. او د تایلند په جنوب کې مشکوک جلاغشتونکو وسلوله یو امنیتی پوسټ تر بریټ لاندې نیولې او لشت لږ 15 کسان وژل دي. د یالا ولایت یو امنیتی مقام رویټرز خبري اژانس ویلي چې بریټګرو پرون شپه ناوخته په دې بریټ کې چاودیدونکو مواد هم کارولې او په لارو یې د مرستندوی ټیمونو در اتاک د مخنیوي لپاره خندونه چولې دي. د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلې. د تایلند په جنوب کې اکثر مسلمانان میشتي. په تایلند کې پر تاوتریخوالیو د څاري وډله وایي چې له 2004 کال راهیسې یوې جلاغوشتونکو وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا، پټانې او ناراتیوات ولایتونو کې 2000 کسان وژلي دي. دغه درې ولایتونه مخکې لدی چې په 1909 کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط و او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یو جلا دولت رامنځته کولو لپاره جنګیږي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. چهارشنبه د لړم یا خراب 15 نومبر شپږمه د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي.
اگر عدالت تامین نشود سوله پایدار نمیشه و ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
د ټاکنو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوي چې د رایې د تصفیې بهیر ټکنی سي.
معلومات ټول کمیسیون څخه شریکېږي نو کمیسیون د پیښو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته.
په درقد ولسوالۍ کې د یوه وژل شوي زده کوونکي پلار مو په یو راپور کې غږولی
او دغه سیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی. د جنګ شهید د نور شاګردان ته به درس ورکوي نه نو ځان پرې حد پرې ورسوم. دی ارزو ولا چې بیا زه وسم ته خدمت وکړم ولس ته خدمت وکړم.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی ګڼي.
اوس چې پرچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسان په دید کې وو او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
په بهرني موضوعاتو کې ورچې شاو خوښلو وسلولو تیر شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسټه حمله کړې چې چارواکي وایي دغه وسلول له افغانستان ورغلی وو. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر وایي دا هیله بې ځایه ده چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي. بلخوا یو بنسټ وایي چې د سولې په اړه روانې هڅې ګونګې دي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شویو خبرو د بیا پیل غوښتنه شوې، خو د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکي وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واقع له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر چې نن یې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې وویل سوله یوازې د جګړې پای نه دی بلکې یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساواتو پورې تړلې ده.
که موږ چیرې نن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو مګر که چیرې ښه حکومتولي پیاوړي نه شي او عدالت پلی نه شي دا سوله تلپاتې نه ده. خو که موږ فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. که وی نه لرو دا ډول سوله نشي راتلی.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم یو شمېر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهېږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره یې د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډېدي. د دې ترخوا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لخوا د بین الافغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړېږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادهیزه طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللې، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. خغلی صدیقی دا هم لیکي چې دا طرحه د بېمانا جګړې د پای ته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده. د ارګ غبرګون کې دا هم ویل شوی چې دا پلان د افغانستان د ثبات لپاره د تیرو هڅو او پورته شویو ګامونو لړۍ ده چې هدف یې ژر تر ژره د وینې بهولو مخنیوی دی. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
موردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې کلونه کېږي پاکستان د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې پر اسلام آباد داسې فشار نه دی راوستلی چې له دغو اقداماتو لاس واخلي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. په لسګونو افغانان یې ووژل او د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې ولسونه یې له خپلو کورونو او سیمو راپاڅول. خو نړیواله ټولنه او افغانستان سره د دفاعي تړون لاسلیک کوونکي ورته غلي ناست دي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تاروس کوي، زموږ ماشومان او زنانه وژني، زموږ ځنګلونه کې ګولې لګي، هغه اور واغسته، ماری پم تباه او برباد شو، زموږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زموږ د ولسونو نه دفاع نشي کولای. دغه ستړونه زموږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوې، کورونه نه خلک راپات څول. خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دي او تعهد یې راسکړی په دې وطن کې پراته دي، فقط زما مرګ ته تیار دي.
قومي مشر حاجی عطاالله خان وایي پاکستانی ځواکونو په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د خپلو توپچي بریدونو په وسیله د ډیورن کرښې سره نږدې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي کړي او په ځای پاکستان ته وفادارې وسلوالې ډلې ځای په ځای کړي.
هغه خلکو چې دا سرحدونه ساتل په هغه پیتی ټوپک او په شرخي ټوپک باندې هغه خلکو نه دغه منطقې دغه دشمن په قسمه قسمه پالیسیو خالي کړل. زموږ د شونګړۍ دره وه، هلته د هغه ځای ځایي اوسیدونکي باندې ظلمونه خلکو شروع کړل. تحریک په نامه، په یوه نامه، په بل نامه راغلي وو. څوک چې سرحد ساتي هغه کول پرې کړی دی، هغه چا څونه مخکې له اجازې شړ دی.
قومي مشران وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او د کونړ په خاوره کې د وړاندې راتللو مخه ونه نیسي، نو دوی خپله د خپلې خاورې ساتنه کولی شي.
موږ ټول قومونه دې ته عمل یو چې د دغه خپل حقوقونه دفاع وو، په سر او مال باندې ولاړ یو.
موږ د کونړ ټول ولسونه دې ته تیار دي چې خپل ملک باندې قرباني ورکړو.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچي بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تېرې اونۍ د یکشنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي. خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د څو ماشومانو زده کوونکو د مړینې سبب سوه. دغه پیښه د ګڼو لوریو لخوا غندل سوې ده. نوریاس نوري په خپل راپور کې د یو وژل سوي ماشوم د پلار خبرې راخیستې او جزئیات وړاندې کوي.
یولس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یې وکړي. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یوه لومړني ښوونځي ته پر لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پیښه کې د هغه 8 کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال 8 بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پیښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه
خلکو باندې ډېره لویه غمیزه وه، نه چې خلق په ځان نه پوهېدله چې زخمي پورته کی شهید پورته کی. دا خلق دونی په لوی غم کې وو، په دونی دهشت کې وو، په دونی ټوپه شهادت باندې ځای پر ځای رسېدلی وو.
قلاتوال وویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو له لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغه شیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی. د جان شهید چې نورو شاګردانو ته به درس ورکوي نه، نو ځان ترې هدف ری ورسوم. دا یې ارزو وله چې بیا زه وطن ته خدمت وکړم، ولس ته خدمت وکړم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا 300 زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمي د درقد ولسوالۍ د ښوونې آمر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اوریدو ډیر غمجن شوی و.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وښیم او څه وکړم. موږ څه کولی شو؟ دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
قاسمی وویل دغه پیښې په ټولو اغیز کړی و.
په هغه ورځ ښوونځی بند و. خلک په تېره بیا د زده کوونکو میندې او پلرونه اندېښمن وو. طبیعي ده چې دغه حالت هم پر زده کوونکو او هم پر ښوونکو او میندو او پلرونو یې تاثیر کوي.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د 2 او 4 کلونو ترمنځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه 9 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمی زیاته کړه د درقد ولسوالۍ د طاهرې کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسلوالو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 متره کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوختو په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځی مو وجاړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
تربیه غیر مسؤل میشه برای کودکان او فرزندان افغانستان.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډیر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عملیات کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نشي کولی زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هېواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر پانه کې دغه مرګونې پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم خپل اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسلوالو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2013 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو له 2500 زیات ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی او له 1500 زیات ټپیان شوی دي. ښځې او ماشومان د ملکی تلفاتو په سلو کې 1/3 جوړوي. د نصرت الله پلار د جګړې له ټولو ښکېلو لور غواړي چې عادي خلکو ته زیان ونه رسوي.
نه پوهېږو چې دغه د مظلوم ولس د درد باندې به څوک ځان دردمن کړي، که دولت دی که طالب دی. د دواړو غاړو څخه غوښتنه لرو. ما ټول هر دو جانبات زما پیغ موږ به څه ووایو نور.
په راپور کې مو واوریدل چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د 2 ماشومو زده کوونکو د مړینې سبب سوې ده چې دغه پیښه د بیلابیلو ارګانونو او لوریو لخوا غندل سوې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې دراوې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. دغه بنسټ یو مشر وایي کچرې دغه کمیسیون د کمیشنرانو لخوا حالت کنټرول نسي، کمیسیون به سره وویشل سي. فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د 15 ورځني ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپلمنځي اختلافات بولي. د دارالملک تر بشپړ راپور وروسته اوس ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای د ځانګړي شوي 1,340 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دغه بنسټ ایجابي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم مخکې پالمه دا وه چې د ډملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولې اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټولو کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پرېکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته، تاسو وګورئ خپل فیسبوک پاڼه داسې ښایي چې یعنې دوی په خپلو منځ کې سره په یو سلاح او په یو خوله نه دي، او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپارولی شي. نو موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دغه اختلافات پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د سولې د طرحو لپاره په قصدي ډول دا پروسه وځنډوي.
موږ د سولې د طرحو له مطرح کولو شدیدا اندېښمن یو، او تاسې د انتخاباتو پایلې په لومړي دور کې اعلان شي قصدن کار ځنډول کیږي او هڅه کیږي چې بیا هم د انتخاباتو پایلې د هم معاملو او د سیاسيونو د زینو برنامو قرباني کړي.
قرباني یک سلسله برنامه‌ای سیاسيون کنه.
خو دغه کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به د رایو د بشمیرنې او تفتیش په اړه ډیر ژر پریکړه وکړي.
کمیسیون خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسیون ته وړاندې کړو چې د هغې نه اته موارده کمیسیون لخوا نه تصویب شول، فیصله شول. دوه موارد چې هغوی په باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسیون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د ټیفا د دې څرګندونو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیان ذبیح‌الله صدت وایي دغه بنسټ د تخنیکي لیدلوري پر ځای سیاسي څرګندونې کړي دي چې په دوی پورې اړه لري. خو د رایو د بیاش میرنی او تفتیش پروسه به ډیر ژر پیل شي. ټاکل شوی و چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د ولسمشۍ انتخاباتو د رایو بیاشمیرنه او د تفتیش پروسه پیل شي. خو لا هم معلومه نه ده چې دا پروسه څه وخت پیلېږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې 8 تلویزیونونه او 15 رادیوګانې شامل دي. علت څه دی؟ د امید ظاهرمل په راپور کې د ځواب د لټولو هڅه کوي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خپرونې د مالي ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالي ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
اوه تلویزیونونه ده، د 15 نه ډېر رادیوګانې دي، او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 25 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغې تړل شوې دي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تاجکستان چارواکي تور پوری کوي چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یوه پوسټه تیر شپه شول وسلوالو حمله کړې چې افغانستان څخه ورغلي وسلوال وو. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستې. تازه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوسټي برید د اسلامي دولت ډلې یاد داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی انکړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولي تیر شوي او د یوه ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یو ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تیره شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژندو وسلوالو د تاجکستان ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 4 پوستې برید وکړ. له بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او 15 نور ژوندي ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تېره شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د رویټرز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل ځغلوونکو د وژلو او په مې میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلوا چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د هند په لکنو کې د افغانستان او ایست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ 500 یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 192 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. 44 اور روان دی. ګڼو لیدونکو پر بېلابېلو موضوعاتو اسمسونه راستولي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماشومانو د وژل کېدو پر موضوع خواشیني څرګنده کړې او هیله کړې ده چې په افغانستان کې دغه ډول خواشینونکې پیښې ونیسي. دغه راز د عادل بارکزي په نامه اورېدونکي له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، د زده کوونکو وژنه له افغانستان سره ستر خیانت دی. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي، د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې توجه کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي نور یې بیا په توپونو. ولی خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي، په هلمند کې یو من غنم په 260 افغانیو دی. افغان جران باید پاکستان ته خپل غنم صادر نه کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی چې په دې ولایت کې د 3G خدمات فعال شوي دي او خلک ورڅخه مثبته استفاده کوي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل بل SMS کې لیکلي، په سول کې دیش خلک د فقر تر چتر لاندې په افغانستان کې ژوند کوي. حکومت او تجاران باید له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د محمد شفیع په نامه اوریدونکي لیکلي دي چې په زابل ولایت کې په زیاتو سیمو کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي. د دولت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د کیفیت شتوب ته توجه وکړي. د ښکلا په نام اوریدونکي د هلمند د لشکرګاه لیکلي دي چې خوشاله ده چې افغانان په دې نوي عصر کې د انټرنیټ له خدماتو استفاده کوي. نوموړي له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د انټرنیټ د محتوا په فلتر کولو کې جدي اقدامات وکړي. د جعفری په نام اوریدونکي د انټرنیټ له مشتریانو غوښتنه کړې ده چې اسلامي ارزښتونو ته توجه وکړي. تاسی ازادی راژیو تا غواجیست دا ازادی راژیو خبروانی هر ورز دا سهار پر او بجو پیلیجی و دا ماشام تر او بجو دوام کبی هر ورز پر هم دا غود سپو دا ماشام تر او بجو روست دا امریکا جغ اشنا راژیو خبروانی او ریدلسی چلور نیمی بجی سوی دا مهم و خبرونو لندیز لپریبا ظاهر نورو
د روزګان چارواکو په غیزاب ولسوالۍ کې د څلوېشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والی ویان زرګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېر ماښام د غیزاب په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي او لس نور طالبان ټپیان دي. ښاغلی عبادي وایي دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په یوه برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوي دي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي دي. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژل دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګاز ورګړېدل پیل کړل. سیمه ایز رسنیو دا راپور ورکړ. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې دی او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. او د ایران په هرمزګان ولایت کې زورور زلزله شوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 5.4 درجه و. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس به ناجیه صفی راتوي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د والیبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د انجونو فوټبال سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د رواني نومبر میاشتې له 9 پیل او تر 14 نیټې دوام کوي. نوموړي وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان سربیره قرغزستان، مالدیف، نیپال او بنگلاديش لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو د جدول له مخې افغان ملي لوبډله څلور بیلابیلې لوبې لري. د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له کوربه بنگلاديش سره ده. د انجونو د والیبال لوبډلې تر دې وړاندې هندوستان او تاجکستان ته هم سفرونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د آسیا په رسمي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډله د یو لړ تمریناتو لپاره نن قطر ته ولاړه. دغه فدراسیون وایي افغان لوبډله به د 2 ورځو لپاره د یو شمېر نورو آسیې هیوادونو له لوبغاړو سره په دوحه کې تمرینات وکړي. د لامبو وهنې ملي لوبډله تر دې وړاندې د 10 ورځنیو تمریناتو لپاره قزاقستان ته تللې وه. دغه تمرینات د آسیا اولمپیک شورا او د آسیا لامبو وهنې فدراسیون له لوري تنظیم شوي. او د هندي لوبډلې مشر روزون کیریو شستری د خوب انزور د هندیانو له توند خبرګون سره مخ شوی. په دغه انزور کې لیدل کیږي چې د هندي لوبډلې مشر روزون کې د سویلي افریقا خلاف درې میچز لوبه کې د لوبغاړو رهبرۍ ته متوجه نه دی او بيد شوی. کیریو شستری چې کله د لوبډلې روزون کې شوی وخت نا وخت پر انتقادونه کیږي، خو د دې پر رهبرۍ هندي لوبډله په ټیسټ لوبو کې لومړی مقام خپل کړی. تیر کال د استرالیا خلاف ټیسټ لوبو کې لوبډله ښه وځلیده او له استرالیا څخه د ټیسټ لوبو سریز وګټه. ریوشی سری ویلی چې دی وی د نوو او دغه خبر ردوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د مسابقې وروستی حال دا دی چې افغانستان وتوانید ویست انډیز ته د 115 نوي منډو هدف وټاکي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې لا هم څلور توپونه ورته پاتې و چې خپل 50 اوورونه پوره کړي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دغه لومړۍ یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه د هندوستان په لکنو کې روانه ده. دواړه هیوادونه به درې یو ورځنۍ مسابقې کوي، وروسته به درې شلوره مسابقه کوي. یوه مسابقه به یې ټیسټ میچ یا څلور ورځنۍ وي. ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحي منفي اغیز کړی دی. تفصیل له ناجی سپید خبري.
میلاد و کاله په صنف کې اول نمره و، خو په اتم ټولګي کې د نوی سیستم پر رامنځته کېدو دغه درجه یې له لاسه ورکړه. میلاد وایي د څلور نیم میاشتنۍ ازموینې وروسته کله چې د ازموینې پاڼه کور ته یوړه، نو د پخوا په څېر له هر کلي سره مخ نه شو.
تېر کال ډېر ښه و، ځکه چې وړم هېڅ تشریحات نه درلوده، فقط پارچه به مې وړو فامیل ته، فامیل به ټول خوشحاله شول. اوس چې پارچه وړو فامیل ته، ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې و، هغې څومره نمرې وړي ول، یا داس پوښتنې کېږي او په اسانه توګه باندې مونږ نشو کولای چې هغوی پوه کړو.
د پوهنې وزارت د کال په پیل کې یوه نوې تګلاره جوړه کړه چې پر بنسټ یې د نمرو جمع بندي او د زده کوونکو درجه بندي په بېلابېلو کټګوریو کې ذکر شوي دي. که څه هم په اوله کې دغه سیستم هر کلي سره مخ شو، خو تر څلور نیم میاشتنیو ازموینې وروسته له انتقادونو سره مخ شوی. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي فوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم د زده کوونکو په روحي منفي اغیز کړی.
ما زینمی سیستم کې ترتیب شوه، ما هیڅ
زه له دې سیستم څخه هیڅ رضایت نه لرم، ځکه د زده کوونکو په روحي منفي اغیز کوي. هغه زده کوونکي چې درس وایي او هغه چې بې غوره دي او هیڅ زحمت نه وباسي، ورسره هیڅ توپیر نه کوي.
د پوهنې وزارت د نوي تګلارې پر بنسټ د زده کوونکو د حاضرۍ سیستم هم بدل کړای. تر دې وړاندې د زده کوونکو حاضری د ازموینې د درجه پر بنسټ لیکل کېده، خو اوس د نوم د لومړي حروف په اساس لیکل کېږي. زده کوونکي په دې سیستم کې ګڼې ستونزې لري. د ښوونې او روزنې د برخې کارپو صدیق پاتمن وایي د درجه بندۍ نوی سیستم د نړۍ له پرمختللو او نویو سیستمونو څخه دی چې ډېرې مثبتې اغیزې به ولري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د دې سیستم په تړاو ښوونکو ته روزنه او پوهاوی ورکړي.
د درجه بندۍ کوم سیستم چې د پوهنې وزارت لري، دا یو علمي او مدرن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې پلي کېږي. پخوانی سیستم اوس له منځه تللی. د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره به ستونزې هوارې شي. د نوي سیستم ګټه دا ده چې موږ کولی شو په یو صنف کې څو زده کوونکي په الف درجه کې ولرو، او یا هم یو زده کوونکی په یو شمېر مضامینو کې الف درجه واخلي او په یو شمېر نورو کې به بي درجه واخلي. که دا سیستم موافق شي، نو تر ټولو ښه سیستم دی.
له بلې خوا د پوهنې وزارت ویانده نوریان اسحت وایي د ازموینې د سنتي سیستم له بدلېدو څخه هدف دا دی څو زده کوونکي مثبته روحیه واخلي. میرمن نوزهد وویل چې یو شمېر ښوونکي ځکه له دې سیستم څخه ناراضه دي چې سیستم نوی دی او د وخت په تېرېدو سره به ورسره بشپړ بلدتیا پیدا کړي. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي. او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو او آزادی خپل آزادی د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د آزادی نه برخه مندي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي د ټوله په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي ازادي د انسان طبيعي حق دی او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو په پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترېنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي تنه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب دیدی کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي؟
د عکسون البوم تلار شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپل دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغه ته موړي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
په افغانستان کې د کمرې او انزور په تاریخ خبرې است.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل سو.
او له عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار.
استاد مخ تصویر چه آینه کې پاتې و، استاد مخ تصویر چه آینه کې پاتې و،
نن همدا موضوع تیړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه واګمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
لمبو تانی سم هر تصویر دے سوازا ورما سارا وزونا یادارونا ننی ایستا حاچا ورما حالور پلارا
تصویر انجور اکس او کامراغ چلی چل پیدایخ زخابیات جوان تر پایا خواگی او ترخی خاطری خی او بدی شیبی خنده او جرا خوخی او غم ماشومتوب جوانی او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پانو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو جوړوي او یو شمیر بیا خوخی را بخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بیغمی ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کیږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمی خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شیر علی خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه همغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1903 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپل عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپل شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړه. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړ ځل ورته شو د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم اوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلوده، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایراد شو. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دی چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اس تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبرې سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دی چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع ثابت هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسولو کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې دات شو. د یادیداري ویان د روینا شعبی وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شویده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقین نور خلق تا هم کم کم شروع شویده چه عکسونه په تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که تاسو عکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارت یا سفر تا یا هر موضوع چه ده، حاق کس چرقم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک دا که چه تاسو امدا نفریاسته اماغ عکس ده، اماغ فوتو ده، چه امدا شیخی چه پرویت به دی عکس بانده ده تاسو یاسته، ده تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکو تورپیکی وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ورزیاته کړي. نو موري زیاته کړه چې د دې خوخیږي چې خپل عکس قاب کړي بیا د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړه او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. منجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیر ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او که ځینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر راتګ سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسېدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و، کله به دومره خیره و چې د پیژندلو به نه و.
په خوا خو داسې و چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې داسې په یو لرګي به لګېدلې وې. نو کله به د چا عکس ایسته نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونو کې داسې راننه سه. زما خپله ښه یادېږي، زه چې کله ماشوم ومه او د تذکیرې لپاره مې عکس ښکه، نو زه چې هر څه مستقیمه ودرل د ځان لپاره، کله به چې د صندوق ته ورغی او لاس به په لسونو کې ورکه، نو ما به داسې فکر وکړو چې یا سر یا وچله یا مثال پوز او سترګې رانه راکش کړي، ما به ځان خوراو. نو هغه به چې هغه به ماته ویل چې یار ته د سیمه په خوا کېږه او د سیمه مستقیم ودرېږه، تا سره زمونږ کار نشته، ټول کار په همدې لسونو په همدې صندوق او د عکس کې ده. نو بالاخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډېرې خامیانې همدا ویلې چې یو خو به عکس خیره راته او بل چې څو نظر به د عکس په کار او په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځینې وخت به داسې هم راتلل چې مثال نن به درته عکس واخیسته، بیا برته یو پرزه درکړه، ته به ویل چې دونه وخت پس راشه. نو چې کله به راغلل دوه ورځ درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې، بیا چې کله به راورسېده هغه به هم کله پاک شوی و عکس، کله به نو پاک شوی، بیا به درته دوباره لسر نه نوی وخت درکوه. دغه یو نو ستونزې او مشکلات ول چې پخانی د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیری خاطرې، تیر یادونه او تیر افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسېدونکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمرا خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، واقعا هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته مو وړي. تیر هغه خاطرات موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم، یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه یې ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جم و جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، واقعا هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادېږي چې په هغې وخت کې واقعا هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کامرا، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ده.